درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې د اوسنۍ رادیو د خبرونې ته مو هرکلی کوو. لومړی د دې ساعت خبرونه واوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اختلافاتو په اړه اسلام آباد ته د ترکیې د یو جګپوري پلاوي تګ ممکن د طالبانو د نه همکارۍ له کبله ځنډېدلی وي. ټاکل شوی وه چې د ترکیې د درو جګپوړو چارواکو په ګډون پلاوی تیر میاشت اسلام آباد ته تللی وای. د دې پلاوي د سفر خبره د تیر میاشتې په لومړیو کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په باکو کې د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف سره په کتنه کې کړې وه. د پاکستان د بندونو چارو وزارت ویندوی طاهر حسین اندرابی نن جمعه په اسلام آباد کې یوې خبری غونډې ته وویل د ترک پلاوی په سفر کې ځنډ شایي د هغه په مهال ویش کې د ستونزې له کبله راغلی وي. د په عین حال کې وویل چې پرون له افغانستان سره د تورخم او سپین بولدک لارې د بشري مرستو لپاره پرانیستل شوې دي. اندرابی زیاته کړه چې له افغانستان سره به لارې تر هغو بشپړې خلاصې نه شي چې له دغه هېواده پاکستان ته د ترهګرۍ د ورپیش خطر مخه نه وي نیول شوی. د پاکستان د بندونو چارو وزارت ویندوی دا هم وویل چې د افغانستان له خاورې پر پاکستان بریدونه یوازې په پاکستانی طالبانو او افغان طالبانو پورې محدود نه دي، بلکې افغان اتباع په پاکستان کې په جدي جرمونو کې ښکیل دي. د طالبانو حکومت په ځلونو د پاکستان ادارې رد کړي او له دغه هېواد یې غوښتي چې خپلې ستونزې په خپله خاوره کې په خپله حل کړي. هند افغانستان د امیروختیال سکتور سره د مرستې لپاره کابل ته د ضروری واکسینونو نوې جوپه لیږلې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت ویندوی رند هل جسوال پرون جمعه وویل چې نوې ډیلی د خپلې رواني بشري مرستې د پروګرام په چوکاټ کې د انفلوئنزا او مننجیت دریش پیته زراو وسوه څلور دېرش دوزه واکسینونه د افغانستان روغتیایي ادارو ته سپارلې دي. نوموړي زیاته کړه دا مرستې په داسې مهال رسیږي چې د افغانستان روغتیایي امکانات لا هم له سخت فشار سره مخامخ دي. د قطر د الغرافه خیریه بنسټ په فراه ولایت کې د بېوزلو او بېکورو کورنیو لپاره 108 کورونه جوړ کړي او د دوو جماعتونو او یوه روغتون پر جوړولو کار روان دی. دا خبره پرون جمعه د یاد بنسټ مسؤلانو د طالبانو د حکومت د اقتصاد له وزیر قاری الدین محمد حنیف سره په کتنه کې وکړه. د الغرافه بنسټ مسؤلانو په فراه ولایت کې د خوشحال خان مینې په نوم د دې پروژې د لومړي فاز د فزیکي پرمختګ او وروستیو چارو په اړه راپور وړاندې کړ او ویل چې د دې پروژې دوهم فاز به ډیر ژر پیل شي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتو له ځانګړي راپور ورکوونکي سره پرون پنځشنبه په دوحه کې وکتل. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې چې نن یې خبره کړې ویلي چې د افغانستان لپاره د دغه هیواد ځانګړي استازي فیصل بن عبدالله الحنزاب له ریچارډ بینت سره په کتنه کې د قطر دولت او ملګرو ملتو ترمنځ د ګډو همکاریو په اړه خبرې وکړې. په دې خبرو کې په ځانګړي ډول د افغانستان د بشري وضعیت په تړاو د دواړو لورو پر همغږۍ او هڅو ټینګار وشو. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر ریچارډ بینت د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت د څارنې لپاره حاضر دمه قطر ته په سفر تللی دی او ټاکل شوی دی چې نن په واشنگټن ډی سي کې یو لړ مراسمو په ترڅ کې د 2018 کال د فوټبال د نړیوال جام د لوبډلو ګروپونه مشخص شي. تمه چې په دې مراسمو کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ، د مکسیکو ولسمشر کلاودیو شیون باوم او د کانادا صدر اعظم مارک کارنی هم برخه واخلي. د امریکا متحده ایالاتونو، کانادا او مکسیکو د دغو سیالیو ګډ قربان دي.
آزادی پتسپوکی
در امواج آزادی
در آزادی پتسپوکی پروگرام تا خراغلست با دیخ پروانه که ز احمد تکل ساسکور بایم در تخنیکی چارو لارخوان سید بهروز دلیری کوی. دلیندې په 14مه د طالبانو حکومت ټینګار وکړ چې له پاکستان سره سوداګریزي لارې به یوازې هغه وخت پرانستل شي چې له اسلام آباد څخه قوي ډاډ ترلاسه شي چې دا لارې به پراتلونکي کې د سیاسي فشارونو لپاره نه تړل کیږي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې افغانستان اوس خپل اړتیاوې د نورو هیوادونو له لارې پوره کوي او د دوی حکومت پریکړه کړې ده چې له پاکستان سره تجارتي لارې به یوازې وروسته له هغه خلاصې شي چې اسلام آباد دا تضمین ورکړي چې په هیڅ ډول حالاتو او شرایطو کې به بیا دا لارې د خپلو سیاسي اهدافو لپاره نه بندوي. لدې مخکې د پاکستان د سوداګرۍ وزارت په یو بیان کې ویلي و چې د تورخم او چمن ترانزیتي لارې خلاصوي څو د ملګرو ملتونو د دریو ادارو لخوا افغانستان ته بشري مرستې ورسیږي. خو دې وزارت د هم ویلي و چې دا لارې به د تجارت، ترانزیت، کارګو او نورو مسافرو لپاره تړلې پاتې وي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزارت د اقتصادي برخې مرستیال ملا برادر اخوند د نومبر په 12مه له افغان صنعتکارانو او سوداګرو سره د غونډې پر مهال هغه ته درې میاشتې وخت ورکړ چې له پاکستاني لوري سره خپل سوداګریزې موافقې پای ته ورسوي. هغه دا هم وویل چې له دې خبرتیا وروسته هم سوداګر د پاکستان له لارې مالونه که چېرته راواردوي او یا صادروي نو د ستونزو د رامنځته کېدو په صورت کې به د دوی حکومت غم ونه خوري. په دې خبرونه کې پر دې بحث کوو چې آیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پوره سوداګرۍ د بیا پیل امکان شته او کنه، او کوي په کومو شرایطو به وي. همداراز له نورو هیوادونو سره د افغانستان د ترانزیتي موافقو مسله به وسپړو او له پاکستان سره به پرتله کړو. د خبرونې میلمانه دي د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور انصاري او د افغانستان د علومو د اکاډمۍ پخوانی غړی د پوهنتون استاد پوهن بشیر دودیال. دودیال صاحب ته خراغلاست وایم. دودیال صاحب، له پاکستان سره د افغانستان اوسنۍ ترانزیتي موافقه باطله ده او که تر اوسه هم نافذه ده، ستاسو اټکل څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه مخکې خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. وروسته د سلامونه او احتراماتو داسې یو عمومي که ووایو، متاسفانه موږ دغه جغرافیوي جبر مختلف هیوادونو سره چې مختلف نظامونه او موږ سره په بیلابیلو ډولو چلند لري، د یو سره موږ همسایګان کړي یاسو، ګاونډیان یاسو سره، دا نو جغرافیایي جبر ده. بیا موږ د هیواد د ختیځ خواته پاکستان، خصوصا پاکستان سره د اوو اویا کلونو رادیخوا موږ ورسره سیاسي ستونزې لرو، او تر ټولو غټه ستونزه دا ده چې دوی دغه اقتصاد او تجارت سیاست سره تړي. په هیڅ هیواد کې، په هیڅ ځای کې عامه منافع، عامه ګټې، تجارت، قانوني تجارت د سیاست سره نه دی تړل شوی. البته بعضې وختونه که جنگ پیهیږي، طبعا جنگ په تجارت و اقتصاد و پر ټولو باندې تاثیر لري، اما مشکل دا و چې په دغه تیرو اوو اویا کلونو کې موږ غیر جنگي حالاتو کې هم د دمپنګ سره مخامخ وو د پاکستان تجارت کې، داسې یو وضعیت سره چې زمونږ د تولیداتو په وخت کې به یې لاره بنده کړله او د خپلو تولیداتو په وخت کې به بیا څه مشکل نه و. اما بل مشکل دا و چې ځینې وختونه به زمونږ مېوې او سبزي باندې له 300% نیولې تر 400% پورې به یې تعرفه وضعه کړله. دا ټول هغه نښې وي چې دوی په تجارت کې موږ سره ښه چلند نه درلودل، خصوصا دغه مسله چې اوس پېښه شوې ده چې دا د تحمیلي کرښه باندې کومې لارې چې د افغانستان ترمنځ او د دغې منطقې د خلکو ترمنځ په عنعنوي شکل سره موجودې وې، دا که دا د باجوړه لاخونه ونیسو د کنړ په دردې پورې، بیا دا تورخم چې لویه لاره ده، او بیا دغسې د غلام خان او دغسې تر کندهار سپین بولدک پورې که موږ په نظر کې ونیسو، دا ټول دلته درې مشکلات موجود دي. یو دا چې ترانزیتي ستونزې دي، او ترانزیت موږ څه ته وایو؟ ترانزیت دغه د کراچۍ نه د افغانستان مالونه چې تجار راوړي، دغه خاوره د کراچۍ نه تر دې چې هغه مبدا بندر ده او بیا افغانستان مقصد، دغه ترانزیت یو اړخ. بل ترانزیت بیا پاکستان ته مهمه ده چې پاکستان بیا د زموږ د خاورې نه دغه نورو هیوادونو ته مالونه صادروي، دا ترانزیتي ستونزه یو مشکل. دو اړخیزه تجارت بیا چې تنها د افغانستان او د پولی نه اخوا د خلکو ترمنځ ده، دا دویم مشکل. او دریم د دوو ورونو ولسونو ترمنځ اړیکې.
بله،
دغه سیمه کې
دودیل صاحب دغه مسایل چې تاسو یادونه یو بخی یادونه کوي د افغانستان او پاکستان ترمنځ په ترانزیتی موافقه کې چې د فکر کوم د حامد کرزی د ولسمشری پر مهال د لاسلیک شوی و د دوړو هیوادونو ترمنځ پغه کې د دې یادونه نه ده شوی، یعنی دغه څه چې تاسو وایي د بدلونونو چې د پاکستان د سوداګرۍ وزارت د افغانستان پر مالونو تعرفه 100% او 200% زیاته کړه، دا خلاف له هغه موافقه او چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ و؟
بله بله، تاسو منظور افضل افغانستان
او بالکل هغه د افغانستان او پاکستان
اګریمنت
هغه
اګریمنت، یعنی د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارتي موافقه دي هغه په 2010 کال کې لاسلیک شو. نو د افغانستان د خان په هغه کې وزیر تجارت جناب عاطی صاحب دا په افغانستان په موافقه لاسلیک کول کې 2010 کال کې نهایت نیک نیت ښکاره کړ، ډېر زیات مخلصانه پیشنهادونه او ډېر څه یې ومنل. نو دغه مهم ټکی داسې و دی چې هند ته به بې له قید و شرطه د افغاني تجارو مالونه ځي، خصوصا د واګې له لارې. واګه نو داسې یو سابقه لري، ډېر پخوا دغه دوستخیر تجارو د افغانستان او د نورو د دې سیمې د دې منطقې دوی به په هغه وخت کې ملتانو، پېښورو، لاهورو، واګهو، کراچیو داسې نومونه به یې ویلې. پاکستان قطعا چا نه پېژانده او نه معمول و چا نه پېژندله. هغه نسل تجار نو تقریبا د 100 کلو مخکې، د 70 کلونو مخکې، حتی تر 10-15 کلو مخکې پورې پاکستان د تجارو نوم نه یادو. دوی به دا ملتانو، پېښورو، لاهورو، دا د کشمیر نه به دا یو رقم ډېر نفیس شالونه او دا به راتللې، کشمیر به یادوو. په دې کې به دا واګه لاره ډېره یادېدله او دا د افغانستان یو عنعنوي لاره وه. په دغه قرارداد کې دا هم ویلي چې دا به نه بندېږي، اما تاسو ګورئ هفتا تطبیق نه شو، واګه د افغان تجارو په لار مخ بند ده. بل ټکی په هفتا تړون کې هم دغه تړون چې تاسو یاد کړئ په دغه موافقت کې دا و چې د افغانستان وسایط به مستقیما باربري کېږي، اما پاکستان داسې وخت وکړو چې د افغانستان نقلیه وسایل به چتلې، یا به تورخم کې تخلیه کول، یا به بل ځای کې چې کله به واوښتل اخواته دا هم خلاف دي.
دا 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 خو واضح سرغړونی دي. په دې سرغړونو کې هیڅ کله د افغانستان پخوانی حکومت بیا ورسته د طالبانو حکومت دوی هیڅ ډول اعتراض یا د خبرو اترو بلنه چې راشي په دې باندې خبرې وکړي پاکستان سره یې ونه کړل.
ولنه جناب یا کوزای صاحب شاید ته څوزلې ورغه زموږ څو چار ورغلل او سویل چې دا دوه خیزه تاوان ده. حتی افغانستان دغه اضافه بار دا هم ډېر ورسره سختګیري نه کوله او دوی دا اضافه بار هم دا هم خلاف دغه و د کراچۍ نه دغه د مالونو ترخیص کېدل او دا د پورت قاسم نه د افغاني تجارو ترخیص کېدل بار بار دا اعتراضونه وشول، دا سند ورته وړاندې شو. اما هغه وخت کې د افغانستان زخمي ګوته د تیګې لاندې وه، د یو خوانه نامنې وي، د بل خوانه راز راز فشارونه وو، بل دا چې داخلي مفسدین وو، دلته جاسوسانو مختلف کول، په هغه وخت کې دا بې تاثیر وو. اوس چې 100% امنیت ټینګ ده او بیا برخلاف هلته د پاکستان بعضې علاقو کې امنیت خرابه شوی ده او مخالفین شوی ده، اوس دا خبره چلیږي. اوس کیدای شي موږ افتا هم د دوی مخې ته کېدو او موږ دغه د دوی خپلې ګټې د خپل د دوی تجار اعتراضونه دا ټول د دوی مخې ته کېدو او ورته ووایو چې سم راسره په دې تجارت کې سم چلیږه. دا خبره اوس کیدای شي،
اوس دا خبره کیدای شي او بخیت اوس دا خبره په دې خاطر کې دی چې د افغانستان زخمی ګوته چې تاسو مخکې یادونه وکړه د پاکستان د تیګلاندې نه راوته ده،
اوس خو راوته ښکاري فعلاً. اما د اوږدې مودې لپاره موږ بیا هم د دې طرفدار نه یاستو چې دا لاره وتړل شي، په تدریج سره کېده.
یعنی ستاسو اشاره چې تاسو وایئ چې د افغانستان خو ګوته اوس د پاکستان تر تیګلاندې نه ده، هدف مو دا دی چې د طالبانو د حکومت د اقتصادي چارو د ریاست الوزرا د اقتصادي چارو مرسیال ملا عبدالغنی برادر چې یادونه کړې و چې افغانستان اوس نورې بدیلې لارې پیدا کړې دي او پاکستان ته ضرورت نه لري، دا همدغه اشاره ده ستاسو دې خبرې ته؟
همدغه اشاره ده، ځکه چې اوس مونږ نورې لارې پیدا کړي دي او زمونږ دغه تیر یوه دوه میاشتو کې ډېر زیات مالونه له همدې لارې لاړه راغلل. دا چابهار بندر ده، هم د اوس هم د آینده دپاره دا لاجورد لار چې مونږ ورته وایي، ترکمنستان او تاجکستان او قزاقستان او تر اروپا پورې د آذربایجان، دا ټول هوایي لارې. وګوره اسلامي امارت دغه ترکیه او امارت او هند او چین دې ته دغه هوایي لارې هوایي دریځونه چې مخکې په هغه تیرو شلو کلونو کې دا سهولتونه برابر شوي وو، دا اوس دغه د عمل فعال دي. بس د اوسپنې پټلۍ دا د خوف لاره چې پخوا شروع شوې وه، اوس هغه د بهرهبرداري ته وړاندې شوې ده. دا زمونږ او تاسې دا نور بندرونه سمت شمال کې چې دي، د افینې دفتر او حیرتان بندر، دا د اوسپنې پټلۍ د تکمیل کېدو په حال کې ده. دا په تدریج سره زمونږ دا خود ګوت اوس د تیګې لاندې راوځي. اما مونږ دا وایو چې دا عنعنوي تجارت چې د پاکستان سره و، دا نور مشکلات هم دي که نه دوته. اوس دغه بین المللي موسسات چې دي، دا غربي هیوادونه دي چې دوی د کراچۍ له لارې دا خپل مالونه رالیږي،
دا لاره نشي بدلېدی، دا له بل ځای نشي راتلی.
دا هم راته شي خو بیا نو ډېره قیمته تمامېږي. دغه اوس هم مونږ دغه بدیلو لارو نه چې استفاده کوو، زمونږ د تجارو دپاره دا قیمته تمامېږي. اما د دې او تر څنګ دوه اړخیز تجارت به تر یوې اندازې پورې
وبښئ چې یوه مسله خلاصه کړو. دودیال صاحب، وبښئ چې د دې د نړیوال مرستې چې تاسو یادوي، ملګرو ملتونو ادارې دي، مثلا ډبلیو ایف پی د خوړو نړیوال پروګرام، یونیسف، دوی مرستې راوړي افغانستان ته، غنم دي، نو پیغام هغه دی، هغه مقوی بسکیټ دی،
بشری کومکونه
دی، دا یوازې او یوازې د پاکستان لارې افغانستان راتلای شي، بل لارې نشته، د منځنۍ اسیا لارې نشي کېدای.
دا دی او خلکو لپاره چې د افغانستان سره کومکې د پخوانه او په دې دومره کلونو کې دا یو منل شوی لارې و، دا یو د لپاره مساعده ده، ځکه چې بهر د کنه نړیوالې وګړي او د دې ځانه د ملګرو ملتونو د بیرغ باندې هغه بیړی راځي تر کراچی بندر پورې، نو دا ډېر مساعد ده. او په دې کې بیا پاکستان هم ډېر بندیز نه لګوي، ځکه چې هغوی بیا پاکستان ته ځکه ډېرې پیسې دا د ترانزیت د بشري مرستو نه هم هغوی پیسې.
اوبښئ، د ایران لاره هم د سمندر لاره ده، اوبښئ، د ایران لاره هم د سمندر لاره ده، ایران تر بندیزونو لاندې ده.
خو بیا دلته هم مشکل دا ده چې ایران یو شمېر تعزیراتو لاندې ده، دا یو هم د ایران لپاره مشکل شو، هم د افغانستان لپاره. دا څه یو باریکي هلته بیا دا موجوده ده، کله هغه خو هم ډېره ښه لاره وه، هغه هم نړیوالې وبدي، خو کراچی اوس معمول داسې ده. اما زمونږ ډېر بحث خو خیر، دا خو بشري مرستې دي، دا بشري مرستې مونږ ته ډېرې ضرور هم نه دي، مونږ باید بالاخره په خپل ځان باندې متکي شو. مونږ ته ډېر مهم دغه دوه اړخیزه تجارت او دغه دوه اړخیزه ترانزیت ته، د دواړو هیوادو تر منځ چې پاکستان هم ورته ضرورت لري او مونږ هم ورته ضرورت لرو، په مجموع کې دا مسله حل شي. یوازې دا نړیوالې بشري مرستې به په دې به ډېر تمرکز نه کوو.
بله، دودیال صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه چې په اوږد مهال کې بیا هم له پاکستان سره تجارتي لاره، ترانزیتي لاره باید مونږ وساتو، افغانستان وساتي، او باید د بدیلو لارو په باب، البته د کومکي لارو په توګه به فکر کوي، مګر اصلي لاره به بیا هم د پاکستان لاره وي. تر اوسه په څه دلیل، په کوم دلیل؟
وګوري، دا باید دا خو ګاونډي هیوادونه دي، سیاسي مسائل به یوې خواته پرېښودل شي، اما د تجارت لاره په دې خاطر هم باید پرېښودل شي چې د وچې د لارې تر واګې پورې زمونږ صادرات کلونه کلونه هند ته دوام درلوده. دا یوه تجربه شوې لاره ده، دا ولې باید بنده شي؟ دا خو د تجارت لاره ده، ولې سیاست سره تړل کیږي؟ موږ دې ته بیا آینده کې بیا هم ضرورت لرو، هندوستان هم ضرورت لري. دا د یوه دوستي لاره هم ده، په حقیقت کې د لویې وچې ته هندوستان سره، د دغه ولس سره، دغو خلکو سره موږ یو. په دې خاطر بله دا ده چې دغه خلک، دغه ولسونه چې دي، د دې تحمیلي کرښې نه اخوا دوی راز راز مناسبات لري، یو بل سره مړی ژوندی لري، تګ راتګ لري. نو دا تحمیلي کرښه خو ده، که دا بیخي وتړل شي هم، خو مونږ خو دغه چاړه چې دا جوړند دلته کښلې وه، دا خو موږ نورم دې ته اجازه ورکړل چې دا کتر یو څه رګونه پرې شوي دي، باقي مانده رګونه هم پرې شي. موږ نه غواړو چې دا تحمیلي کرښه دومره تر ګواښ او تهدید او فشار لاندې راشي، حتی رسمي وپېژندل شي او مطلقه بنده شي. دا د دې اجازه نه یوازې د اقتصاد او تجارت د دې لحاظه، بلکې د دغو ولسونو تر منځ دغه روابط دي. او تاسو وکتل دغه اوس هم په کونړ او باجوړ کې ډېر خلک په ډېرو مشکلاتو سره اوړي او راوړي، هلته مختلف تعاملات دي. حتی موږ داسې خلک لرو په افغانستان کې، په دغه قندوز کې زه تاسو ته داسې کورنۍ درته ښیم، نمونه اخلم چې هلته په سوات کې ځمکې لري او قواره او سندونه هم لري، ملکیتونه ځمکې هلته دي، او قندوز کې موسېدل قندوز کونړ او ننګرهار او مومندو دا خو لاڅه کې
مننه دودیال صاحب کور مو ودان بیا هم خبرې کوو په همدې موضوع باندې، بیا هم له تاسو سره خبرې کوو. زما تخنیکی همکار له ډیرو هڅو وروسته بل اخره وکولای شوی چې د زمونږ له بل میلما د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې له مؤسس صدیق منصور انصاری سره زمونږ اړیکه ټینګه کړي. انصاری صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. هیله ده چې د لیکبه تر پای پورې همدغه صحه پاتې شي، لکه اوس چې زه ستاسو غږ یو څه په بکراوند کې اورم. سوال دا و، دودیال صاحب، پوهان صاحب دودیال په دې باندې خبرې وکړي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دغه ترانزیتي لارې چې د ډیورن کرښې په اوږدو کې پرتې دي، دا باید ژوندۍ وساتل شي، که څه هم د اوس لپاره په د دواړو هیوادونو ترمنځ ستونزې شته، مګر دا وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ دا هغه دودیزه لاره ده او دا باید اصلي لاره پاتې شي. فکر کوي دا وروستیو تحولاتو ته په پام سره او دا لانجې چې په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ مخصوصا د تجارت او ترانزیت په برخه کې رامنځته شوې دي، دا به اجازه ورکړي چې دا لاره په اوږد مهال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اصلي ترانزیتي تجارتي لارې په توګه دوام وکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ښاغلی تکل، تاسو درنه استاد دیدیال، همکارانو مازیزی و اوریدین کو، تا السلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم سلام.
پروما و خاقل نظر سفر گیر کرم دا اوست دا کنری سین دا سفو پا بدرگه است سرا دا کنر دا سین لسندو خبری کوم و دا کمی زرخیز سیمه دا اغاسیمه چې د ډیورند د کرخي نږدې دا او دلته مختلف قومونه ولسونه چې ننګرهار کې دي، دوی ارینا پراخه سوداګری د ګټه پورته کوله، هغه مومند وسیږي خو هم مومند وسیږي، یا هغه هم شینوارې دي خو هم دغه د افریده قومونه ده، چې د چترال تر بلوچستان پورې او کندهار او هلمند پورې دغه اوګه خیالي کرخه چې د افغانستان د قومونو پر زړه راخښ شوی او ولسونه سره بیل کړی دی، خو ایل کړی نه دی. دا قومونه سره تاریخي، کلتوري، علمي، فرهنګي، سوداګریزي او ولسی اړیکې لري. هیڅ کرخه او هیڅ ځواک او زبر ځواک دا سره نه پخوا جلا کړی و او نه یې اوس جلا کولای شي. په دې سیمه کې موږ او تاسو ټول هم شاهد وو، تاریخ هم شاهد دی چې فراخ او غیور افغان ملت پروت دی، او هغه کتابونه چې حتی پاکستان کې چاپ شوي، په اردو ژبه چاپ شوي، موږ سره شته چې هلته وایي چې علی کشمیر سے بلوچستان تک غیور افغانو کا خطه ہے. دغه خطه په داسي پنجابی هاتو او هلوزل او بیا د انګریز او نورو په دسو او استخباراتي توتیو نشي بلې دایمو هله منیو چې هغه توتیو چې د افغانانو د بیلتون د دوی د جلاوالي او دوی ته د اقتصادي، علمي او فرهنګي ضربو په لړ کې جوړ شوی او د تاریخ په اوږدو کې حتی کېږي دا پرې تحمل شي. دا به یو بار بیا د افغانانو په متانات د دوی په قوت او ځواک سره د فکیږي.
انصاری صاحب، دا اوس مهال چې د پاکستان پاوز د ډوران کرخې په اوږدو کې یو لوی دیوال جکړی، د موانع جوړې کړي دي، دا فکر کوي چې موقتی دي، یعنی د یوې مودې پورې به وي، بیا به له منځه ځي که سره کم دی دا مسله چې تاسو وایي چې څه څوک نشي کولای دوی دواړه د دوړو خو قومونه سره بیل کی؟
بله، موږ او تاسو د تاریخ په اوږدو کې دا خو اغزن جالونه وی او یا تارونه به وی چې تیر شوی، مګر د افغانانو د مجاهدو او مبارزو په نتیجه کې تاسو ولیدل چې د برلین غونډې د برین او کانکریټي دیوال راونړېدو، دغه راز د منځنۍ آسیا ایل شوي او خیل شوي هیوادونه خپلواک شو، د نیمه ختیځ اروپا هیوادونه د چک جمهوریت په شمول چې تاسو هلته اوس تشریف لرئ او ځان څو کاله وړاندې درغلې وم لیده، هغه ادرسونه چې هغه هیوادونه چې د شوروي اتحاد د ښکېلاک په منګولو کې وو او یا تر هغې د مخه د انګریزي ښکېلاک په منګولو کې هغه ملتونه و ولسونه که په افریقا کې وه که په آسیایي هیوادونو کې وه تر دغې برېتانوي هنده، دا د افغانانو د مبارزو او مجاهدو نتیجه کې خپلواک شو. د همدې مومندو مجاهدې او مبارزې وي، هغه د ترونګدو عاجي صاحب، هغه د ای پی فقیر، هغه د دیر سوات او باجوړ د مجاهدو مبارزو نوابانو او قوانینو او مشرانو صاحبزادګانو د هغوی مبارزې، او دې خوا د نجم الدین اخونزاده، د مولانا محمد اسرائیل یا پیخوری ملا صاحب، سکنور ملا صاحب، دغه سی د سردار محمد ایوب خان، د غازی امان الله خان او د
انصاری صاحب وبخی لیاقت په تاریخ وګدو کې ډیر بدلونونه راغلي، او مخصوصا اوس پاکستان دا ادعا لري چې د اوس پاکستان او د هغه مهال پاکستان توپیر سره لري. اوس پاکستان اټومي قدرت ځان بولي او فکر کوي چې څه چی غواړي کولای شي چې دکټي کې افغانستان ته، فکر کوي چې په افغانستان کې یو ځواکمن نظام نشته او نشي کولای چې دوی، البته دا پاکستان دی چې دا څه فکر کوي، او فکر کوي چې پاکستان د افغانستان اوسنۍ نظام اوسنی واکمن نشی کولای چې د خپلو ګټو دفاع وکړي. فکر کوي همدا څه ده؟
زه فکر کوم دا یو خام فکر دی. یو خدای دې ویل کیږي چې د پاکستان اصلا څنګه اټومي هیوادم نو، او هغه د انګریز په دسه یو مصنوعي او کاغذي پلان کړی جوړ شوی و. بل دا ویل کیږي چې د پاکستان اټوم څوک هم هغه بکی د هند او هغه پخوانی او سیلابونو وړي چندان څه ورته نه دي پاتې. دریمه خبره دا ده چې شوروي اتحاد او امریکایي متحده ایالاتو
غالب ګمان انصاري صاحب دا به یو ټوک وي،
او کې دې چې تاسو کوي خو معمول چې ویل کیږي خلک ټوکی کوي، خو شوروي اتحاد چې د نړۍ هغه قوي ترین زبر ځواک او د افغانستان سره په پوله د هغې اتحاد ډېره اوږده پوله وه، د څو بلاو ټانګونو او لکونو پوځیانو سره افغانستان ته راغله، مګر دلته مسو او د نړۍ له نقشې جغرافیې نقشه بیخي ورکه شوه. دغه چک ریپبلیک پخوا د شوروي اتحاد غلی هیواد و، یا د هغوی ایل شوی هیواد و، ورسره چکو سلواکیا یادېدو دوه هیوادونه باندې ویشل شوه. دغسې د امریکي متحده ایالات، جرمني، آلمان او نور هغه متحدین چې افغانستان ته راغلي و نن په افغانستان کې نشته. بله خبره چې تاسو د قوي دولت خبره وکړه په افغانستان کې، دا حکومت که هر څنګه دی، خو موږ او تاسو په دې باور یو چې افغانستان هیڅکله حکومتونه نه دی ساتلی، نه پخوا حکومتونه ساتلی و، نه تیر امارت په وخت کې، نه د اوسني امارت او یا تیر جمهوریت چې ټوله نړۍ ورسره ملګرې وه، بلکې د افغانستان غیور او ویاړلی ملت دی چې د دې هیواد د دې خاورې د دې خطې او جغرافیې دفاع کوي، او دغه دفاع هخوا افغانان هم اوس د خپلې خاورې د ازادۍ لپاره هڅې کوي، که هغه د بلوچستان بلوچ افغانان دي، که هغه پښتانه افغانان دي، که هغه په ګلګت او چترال یا بلتستان کې افغانان دي، او حتی تر کشمیره د پنجابي مزدور او اجیر پوز په وړاندې پراخې مبارزې روانې دي، او انشاءالله چې دا ولس به یو وار بیا سره یو ځای کیږي، او د پنجاب رجمنت، د انګریز د پنجاب رجمنت پاتې شونو ته به په مخ کلکه تپیله ورکوي، او خپل خپلواکی باخلي.
مننه انصاری صاحب، د خبرونه موضوع د ترانزیتی لارو باندې بحث دی، مخصوصا د اوسنی وضعیت په پام سره. نو ک د دوړو هیوادونو ترمنځ، افغانستان او پاکستان ترمنځ، د ورستی کړکېچ ته پام وکړو، فکر کوي چې مخکې موږ یادونه وکړه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اپټاپ نوم د ترانزیتی موافقې په مسله باندې په هنسب دودی عالم خبرې وکړي، نو فکر کوي چې دا موافقه لنوي وضعیت سره مطابقت لري کین لري؟ بل شک چې نه لري. د دې نوې توپ ته